سلامونه او ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوي د مشالېډو په یو بل غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلې کومه هله دارو چوره خوشاله بیاس په دې غړي کې په شمالي وزیرستان کې برید او د دې ترڅنګ د پاکستان د حکومت لخوا ځخه له طالبانو سره د خبرو اترو ته د کارپوهانو خبرګون او د هغو څېړنه او د دې ترڅنګ د افغانستان څخه د راتلونکو خلکو په راتګ کې پاکستان ته ستونزې د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه هم شته او نیز خبرونه د مشال تر رڼا لاندې به هم باندې کوو. خو پیل له خبرونو، د پاکستان فوج وایي په شمالي وزیرستان کې په یو حمله کې 15 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو ځواکمنولو او محرومه کړل شوو ډلو د حقوقو لپاره کارکونکي غیر حکومتي سازمان وایي په صوبه کې په تیرو 15 کلونو کې 3 نشه ځان وژل شوي دي. د افغانستان په جلال آباد ښار کې نامعلومه وسلوالو د خبریال او لیکوال سید معروف سادات په ګډون 3 کسان وژل دي. او سم د خبرونو تفصیل، د پاکستان فوج وایي په شمالي وزیرستان کې په یو حمله کې 15 امنیتي سرتیري وژل شوی دي. د فوج عامه اړیکو ادارې ISPR پرون په بیان کې ویلي چې وسوالو د سپین وام په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر موټر برید کړی چې پکې د ملیشا ځواکونو 4 سرتیري او د لیوی ځواک یو سب انسپکټر وژل شوی دي. وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان رسنیو ته لیږلي بیان کې د پیښې ذمہواري منلې ده. تر دې ورځ وړاندې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه هم چارواکو ویلي ول پټانګ ضلع کې د وسوالو پر ضد عملیاتو کې د فوج کیپټن وژل شوی. په بیان کې دا سوي وایي چې په کاروای کې د تحریک طالبان یو قومندان خواجهدین عرف شیرخان وژلی و. په پاکستان کې په خاص توګه د اگست له میاشتې راهیسې ترګر بریدونه زیات شوي چې د زیاترو ذمواري ناقانونه ګرځول شوي وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې دي. د پاکستان داخلي چارو وزیر ویلي چې حکومت د ښه او بد وسوال په فرق پوهیږي. شیخ رشید احمد دا خبره د اکتوبر پر 2 نیټه په کراچي کې د خبريال د دې پښتنې په جواب کې وکړه چې حکومت به د ښه او بد طالب په منځ کې څنګه فرق کوي. لنموړي د پښتنې له هغه یو ورځ وروسته چې کله د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ترکی TRT ټلویزیون ته په مرکه کې ول، حکومت له هغو وسوالو طالبانو سره په مذاکراتو بوختي چې واړي خبري وکړي. حکومت مخالفه ګوندونو د پېښور آرمي پبلک سکول پېشي په یادونه سره د عمران خان له طالبان سره د مذاکرات پر خبره تنقید کړي. خو شیخ رشید احمد وایي شیخ رشید احمد هوایی چاچی د ای پی ایس ماشومان وژلی دي، د هغو قضیه جلا ده او کوم خلکو چې له هیواد کډه کړې ده د هغو هغه جلا ده. خبرې اترې په لوړه کچه روانې دي. خو شیخ رشید احمد دا وضاحت ونه کړی چې د قضیو د جلاوالي څخه د هغه مقصد څه دی. په 2016 کال کې د پېښور پر آرمي پبلک سکول برید کې د استادانو او زکونکو په ګډون یو سلسله 40 کسان وژل شول چې په ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې و. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو ځواکمنولو او محرومه کړل شوو ډلو د حکومت لپاره کارکونکي غیر حکومتي سازمان وایي په صوبه کې په تیرو 15 کلونو کې 3 نشه ځان وژل شوي دي. د بلو وینز په نوم د سازمان د اکتوبر پر لومړۍ نیټه خپور شوی رپورت کې ویلي د 2015 او 2020 کال په موده کې د 1500 نشه ځان په ایجنسي توګه ځورول شوي هم دي. په رپورت کې دا هم ویل شوی چې پر نشه ځان د تشدد زیاتره پیښې د هغو نږدې ملګري لخوا کېږي چې وجه له هغو سره له ملګرتیا جوړولو انکار. د خیبر پښتونخوا حکومت د سپتمبر په میاشت کې نشزیانو ته د استوګنې لپاره د جلا ځایونو ورکولو پریکړه کړې وه. حکومت وایي د نشزیانو حقونه او خوندیتوب ته ژمن دی. خو مدني فعالان وایي د اوسني واکمن ګوند تحریک انصاف په خپل تېر حکومت کې د نشزیانو لپاره 40 کروڑ روپۍ ځانګړې کړې وې، خو هغه پیسې د نشزیانو په خرچ کې لا هم نه دي لګېدلې. د افغانستان په جلال آباد ښار کې نامعلومه وسوالو د خبریال او لیکوال سید معروف او درې نور کسان وژلي دي. اني شاهدانو مشالې ډې تورې چې پرون مازیګر د جلال آباد په واټر پمپ سیمه کې پر رکشا کې سپاره بریدګرو پر ټوډي د موټر حمله وکړه او توڅښتېدل. په څلورو وژل شوو کې لیکوال او د صبح به خیر او ماښام په خیر راډیو په خوانی خبریال سید معروف سادات هم دی. نوموړي په روسي کې د ننګرهار او د کلو پراختیا پر ریاست کې د مطبوعاتو مسؤل او له ځینو بهرنیو رسنیو سره همکاري درلوده. تر اوسه معلومه نه ده چې دا برید چا کړی او نه هم سیمه ییزو چارواکو په دې اړه څه ویلي دي. په افغانستان کې طالبانو حکومت هغه رپورټونه رد کړي چې یو شمېر هغه کسان امنیتي ادارو ته حاضر کړي چې په دې هیواد کې له بهرنیو ځواکونو سره ترجمانانو په توګه کارونه کول. د طالبانو د قطر د دوحې د دفتر ویان محمد نعیم پرون په یو ټویټ کې وویل چې دوی محکمې ته هیڅ یو پخوانی ترجمان نه دی حاضر کړی او نه هم چاته ویلي چې حاضر شي. تر دې مخکې د هالینډ ان او اس ټلویزیون رپورټ ورکړی و چې طالبانو له هغو افغانانو چې د هالینډ دیانو لپاره د ژباړونکو په توګه کار کړی و غوښتي چې محکمې ته حاضر شي. د خبر لمخې ځینې ژباړونکو په ژباړونکو پټتي او طالبانو د یو لیک لمخې ویلي که دوی ځانونه تسلیم نه کړي نو هغوی د کورنۍ غړو ته به د دې لپاره سخته سزا ورکړي چې په وینا یې نورو ته عبرت شي. د خبرونو پای. تاسو خبرونه واوریدل او اوس هم په روانه غړي کې د ځینو نور رپورټونو تر څنګ دا رپورټونه لرو. په شمالي وزیرستان کې وسوالو 15 امنیتی سرتیري وژل دي. په خیبر پښتونخوا کې د یو غیر دولتي سازمان رپورت وایي چې په صوبه کې په تیرو 15 کلونو کې 3 اویا نشته ځان وژل شوی دي، خو پښتنه راده چې د دوی قاتلانو ته سزا ولې نه ورکول کیږي.
دې کې ټول نه غټه وایي چې کوم نه د پولیس کوم نه ناقص تفتیش ته کمزورې فایاري دي او درې مغټه وایي چې کوم د خواجه سراو د طرف نه دې ملزمانو سره روغي.
ځینې افغان نن شکایت کوي چې د اسنادو سربېره هم دوی پر تورخم دروازه پاکستان ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي.
کاغه ملکی ده او که خارجي ده چا سره چې دا ګیټ پاس وي نو بیا هم د ملیشو او د ځایي مسؤلینو لخوا پازابیږي تر څو له دوی خلکو څخه پیسې واخلي.
او په پاکستان کې خبرونه د مشال ترانا لاندې لرو چې پکې د پاکستان حکومت لخوا د انتخاباتو د شفافیت لپاره وړاندې شوی قانوني مسوده بحث شوی.
الیکشن کمیشن د جی بی دا لاره هواره کړی چې دا وی په کار کې مداخلت نه کیږي د ضرورتونو چې دی غنه بدلی.
نو رپورټونه هم لرو لکه مشال ریډیو سره اوسئ. پایلوا د شمالي وزیرستان له حمله وکړو. په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو برید کې 15 سرتیري وشل سوي دي. دا حمله پرون په سپین وام کې سوي ده. د پیښې زماري وسوالو ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم د اکتوبر پر لومړۍ نیټه ویلول چې دوی له هغو وسوالو سره په خبرو بوختي چې مذاکراتو ته تیار دي. تحریک طالبان ویلي چې له حکومت سره په هیڅ ډول مذاکراتو بوخت نه دي. په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګلبادر په نوم وسوالو ډلې پر خپلو جنګیالو ژغ کړي چې د اکتوبر تر شلې پوری پر امنیتی سرتیرو بریدونه نه کوي. نور تفصیل د عمر وزیر په رپورت کې.
امنیتی او انتظامی چارواکو د نوم نشودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه د اکتوبر په 2مه نیټه د سپینوام تحصیل په لره پرته سیمه سلپازی کې رامنځته شوه. د پاکستان فوج اماړي کو څنګه ایس پی آر هم په خپل بیان کې ویلي چې وسلاوالو شمالي وزیرستان سپینوام کې د امنیتی سرتیرو په قافله برید کړي چې سالور د ایف سی او یو پولیس اهلکار یې وژلي. چارواکي زیاتوي چې وسلاوالو په امنیتي سرتیرو هغه مهال برید وکړ چې دوی سیمې ته د لټون عملیاتو لپاره روان ول. په وژل شویو کې حوالدار زاهد، حوالدار اشتیاق، لانس نایک مجید، لانس نایک ولی او یو پولیس اهلکار شامل دي. د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان محمد خراسانی د برید ذمہواری منلی ده. اغه رسانه یو تاسو ول شوی یو بیان کې ویلي چې په برید کې سلور د ایف سی او یو پولیس اهلکار وژلې. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه ل ترکی ټلویزیون ټی آر ټی سره په یو امریکا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې د پاکستانی طالبانو لزنو ډلو سره خبرې کوي او دا د مفاهمت یو عمل دی. عمران خان په دغه امریکا کې ویلی وو که وسلوال خپلې وسلې کېږدي نو هغوی به ورته بخښنه وکړي، خو بلخوا د عمران خان له دغو څرګندونو سمدستي وروسته تحریک طالبان پاکستان په یو بیان کې وویل چې یاد ډله یو موټی ده او په لیکو کې یې هیڅ قسمه تقسیم یا اختلاف نشته. د یاد ډلې ویان محمد خراسانی رسنیو ته په لیږلې یو پیغام کې ویلي چې د هغوی د مشرتابه لخوا له پاکستاني حکومت سره د مذاکراتو په اړه څه نه دی ورته ویل شوی، خو د پاکستانی طالبانو حافظ ګلبادر ډلې په خپلو وسلوالو غږ کړی چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې نه تر شلمې نیټې پورې ډزبندي ده. نو لخپلو کاروایو یا بریدونو څخه ډډه وکړي. په وزیرستانونو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په بریدونو کې زیاتواله په داسې حال کې زیات شوه چې په افغانستان کې طالبانو د هیواد کنټرول حاصل اولو ورسته حال ته خپل سرپرست حکومت اعلان کړی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
د پاکستان حکومت وایي د پاکستانی وسلوالو ډلو پر ضد عملیات روان دي او یوازې له هغو وسلوالو ډلو سره خبرې کوي څوک چې مذاکرات کول غواړي. د اکتوبر پر دوه نیټه ځینو کارپوهانو له مشال ریډیو سره په خبرې کول چې د دوی په اند له طالب وسلوالو سره به د حکومت خبرې کامیاب سي، دا ځکه چې دوی په ونه په افغانستان کې افغان طالبان په حکومت کې راغلي نو اوس د پاکستاني طالبانو ضرورت پاته نه سو. خو ځینې بیا وایي چې دا وخت په پاکستان کې د تحریک طالبان په ګډون ډیری وسلوالې ډلې شتون لري نو ټول د خبرو د لارې په ډزبندۍ راځي کول ګران کار دی. د دوی په خبره دا ځکه چې پاکستانی طالبان په کابل کې د افغان طالبانو د واکمنې دوله وچی بیا راښوندي سوي دي. نور تفصیل د اسرار عالم مومند په ریپورت کې.
حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف وایي په هیواد دننه یوازې د هغو پاکستانی وسلوالو ډلو سره خبرې کوي چې څوک مذاکرات غواړي. په دوهم اکتوبر له مشال ریډیو سره په خبرو کې د تحریک انصاف غړی چودري فرخ الطاف چې د قومي اسمبلی د دفاع قائمه کمیټي غړی هم دی له وسلوالو ډلو سره د خبرو په اړه یې له ډیرو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه خو زیاته کړه چې لا هم حکومت په دې لړ کې حتمی پریکړه نه ده کړې ځکه چې ځینې خلک او په ځانګړې توګه ترګری ځپلي د دې کار خلاف دي.
په امریکا کې وزیر اعظم ویلي چې له ځینو خلکو سره خبرې روانې دي، له ټولو سره خبرې نه دي روانې. داسې خوټي ډلې دي نو یوازې له هغو وسلوالو سره د افغان طالبانو په مرسته خبرې روانې دي چې څوک مذاکرات غواړي. موږ لا حتمی پریکړه نه ده کړې ځکه چې د چا خپلوان ترهګري وجلي نو هغوی وایي چې خبرې دي ونی شي. ځینې بیا وایي چې کومې ډلې زیاتې خطرناکې منصوبې نه لري نو له هغو سره دې خبرې وشي. نو که اکثریت له وسلوالو سره د خبرو ملاتړ نه کوي نو پر دې موږ مخکې نشو تللی.
دا په داسې حال کې دا چې که یو خوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ترکی ټلویزیون ټی آر ټی سره په خبرو کې ویلي چې د پاکستانی طالبانو له ځینو ډلو سره خبرې کوي او دا د مفاهمت یو عمل دی، نو بلخوا تر دې سمدستي وروسته تحریک طالبان پاکستان په خپل یو بیان کې د مذاکراتو د خبرې نه تصدیق کړي او نه یې رد کړي او دومره یې ویلي دي چې د مذاکراتو په اړه د هغوی دریځ معلوم دی. البته له حکومت سره یې د ډزبندۍ خبره رد کړي. بلخوا د پاکستانی طالبانو حافظ ګلبادر ډلې په خپلو وسلوالو غږ کړی چې د اکتوبر له لومړۍ تر شلمې نیټې ډزبندي ده نو پر پاکستانی ځواکونو له بریدونو څخه دې ډډه وکړي. په پېښور کې د سیمایزو چارو پوه شمیم شاهد وایي ښکاري داسې چې له پاکستاني او طالبانو سره به د حکومت خبرې کامیاب شي د په آن ځکه چې په افغانستان کې افغان طالبان په حکومت کې راغلل نو اوس د پاکستاني او طالبانو ضرورت پاتې نه شو د په خبره ځکه چې پاکستانی طالبان له افغان طالبانو سره د مرستې لپاره ساتل شوي وو.
تحریک طالبان پاکستان د تحریک طالبان افغانستان نه جدا نه دي، دا د غیر مکتب فکر سره دي، دا دواړه یو دي، د دې شکر لیدل یو دي. نو دوی به خامخا دوی به د دې خبرې اترې به نتیجې ته رسي.
په پاکستان دا تورونه دي چې په کابل کې یې د امریکا ملاتړي حکومت په ختمولو کې له افغان طالبانو سره مرسته کړې خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. ملګرو ملتونو هم د روان کال په جولای میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د یو شمېر نورو پاکستاني وسلوالو ډلو وسلوال په افغانستان کې موجود دي او له طالبانو سره یو ځای د افغان حکومت پر ضد جنګیږي. د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی چودري فرخ الطاف دا تورونه رد کړل چې ګینه پاکستانی طالبان د دې هیواد ریاست ساتلی وو او زیاته کړه ترهګری چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون سره باندې او یا زره پاکستانیان وجل شوي ملک ته د اربون روپو تاوان اړولې. دا وایي چې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او یوازې د ولس په خوخه به له هغو وسلوالو سره مذاکرات کوي چې څوک وسلک دی او عادي ژوند ترازي. بلخو په اسلام آباد کې د سیمایزو چارو پوه طاهر خان وایي که څه هم د عمران خان دا خبره سم ښکاری چې د افغان طالبانو په مرسته له پاکستاني طالبانو سره خبرې روانې دي، خو د په خبره دا د پاکستان حکومت لپاره یو غټ چیلنج دی
چې په افغانستان کې د افغان طالبانو حکومت جوړ شو. دا لګ د پاکستاني طالبانو لپاره یو دې ته یو نوی جون کوزم ورک امداري په معنی باندې هم دي شي. زما خیال چې دا ګمان نکوم چې افغان طالبان به پاکستاني طالبان د خپل فعالیتونو نه منع کړي، ځکه د دواړو هغه نظریه او فکر او سوچ بالکل یو دی. کله چې دلته افغان طالبان پاکستان ته راغلي وو نو په شروع کې خودی دا پاکستانی طالبانو مېلمانو، او ټي ټي پی نو جوړ شو 2001 کال کې بیا جوړ شو، لیکن طالبان خو موجود وو. نو څنګه بیا افغان طالب کول شي چې پاکستانی طالب دغه جنل لري؟
طریق تر بر پاکستان چې اوس یې مشري نور ولی مسعود کوي د پاکستان حکومت پر ضد جنگيږي. د دوی په فکر دا حکومت د غربي نړۍ په خوخه کارونه کوي. په 2001 کال کې بیت الله مسعود د دې ډلې بنیاد کې خود یاد پوهان وایي چې دا وخت په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان نه علاوه حافظ ګلبادر ډله، لشکر اسلام، جماعت الاحرار او نور یو شمیر د پاکستانی طالبانو ډلې شتون لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
دا افغانستان ځینې اوسیدونکو شکایت کړی چې پر تورخم دروازه پاکستان ته داخلېدو اجازه نه ورکول کېږي. دوی د اکتوبر پر 2 نیټه مشالې ډوته ویلي چې قانوني اسناد لري خو پر دروازه ولاړ چارواکي بیا هم داخلېدو ته نه پرېږدي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امر کړی و چې په کابل کې د پاکستاني سفارت افغان وګړو ته ګیټ پاس نه ورکوي، بلکې هغوی ته یوازې په ویزا پاکستان ته ورځي. عمران خان دا اقدام د هغو شکایتونو وروسته اخیستی و چې کله ځینو افغانانو تور پورې کړي چې له دوی نه پر تورخم دروازه رشوت اخیستل کېږي. دا دروازه د پاکستان حکومت د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د مې له 15 منټې راځي د عام تګ راتګ لپاره تړلې ده. البته یوازې د بیړنۍ ضرورت لرونکو لپاره خلاصه ده. تفصیل د فرحات شنوالي په ریپورت کې اورو.
افغان وګړي وایي چې د پاکستانی ویزې لرلو باوجود په تورخم دا وړې دوی اجازه نه ورکول کیږي، او چې ځنو ته پکې په کابل کې د پاکستانی سفارت لخوا ګیټ پاس ورکړل شي هغوی هم زورول کیږي او پاسانه پر پاکستان ته نشي ورتلای. دا په داسې حال کې دا چې د سپتمبر په 19 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امر کړی چې په کابل کې د پاکستان سفارت افغان وګړو ته ګیټ پاس نه ورکوي او یوازې په پاسپورت ویزا باندې دی د افغان وګړو پاکستان ته د وړېدو بندوبست وکړی شي. دا ګام له هغه وروسته پورته کړل شو چې افغان وګړو تور پورې کړه و چې په تورخم ترې پاکستانی ځواکونه د ویزې او ګیټ پاس لرلو باوجود په غیر قانوني توګه روپۍ اخلي. په جلال آباد کې یو تن افغان وګړي سبحان الله مشال ریډیو ته وویل
هغه ملکی دی او که خارجي دی، چا سره چې دا ګیټ پاس وي نو بیا هم د ملیشو او د ځایي مسؤلینو لخوا پازابیږي تر څو له دوی خلکو څخه پیسې واخلي. نو د دواړو حکومتونو نه مې غوښتنه دا ده چې دغه د ګیټ پاس اسانتیا کې لازم کوټلي ګامونه واخلي تر څو د دواړو خو عوامو ته کوم مشکلات چې پراته دي هغه مشکلات حل شي او دغه ګیټ په عام ډول باندې خلاص شي چې ټول خلک وکولی شي دغه بارډر په اسانۍ سره کراس کړي.
یو بل افغان وګړی شوکت وایي چې په کار ده د تورخم دروازه ناروغه کسانو او عامو خلکو تګ راتګ لپاره په مستقله توګه پرانستل شي.
او دغه مریضان چې کوم دي باید چې دغه مریضانو دغه هم دا ګیټ خلاص شي، ولې دی خلکو ته ډیر تکلیف ته ډیر مشکل دی. نو دا تورخم ګیټ باید چې اتمی خلاص شي، ولې چې ډیر خلکو کارو سره خراب شوی دی بند شوی دی. او کلم خلاص شي نو انشاءالله چې د ننګرهار خو کار به بالکل سره د خلکو هغه برابر شي او دا خلک ټول بې سوره دي، خراب توراب دي. او انشاءالله چې ولې نه کلم تورخم ګیټ خلاص شي د ډیرو خلکو ته به مشکلات حل شي د خیره.
په تورخم کې د فایي یو چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان د امر نه پس په تیرو درې ورځو کې په تورخم ګیټ پاس لرونکو افغان وګړو ته هم اجازه نه ورکوي چې پاکستان ته داخل شي، او دوی د افغان وګړو نه په غیر قانوني توګه د روپو اخستو تورونه رد کړل. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی د مې 15 نیټه نه په تور خم سفري محدودیتونه لګولي او افغان وګړي پاکستان ته نه راپرېږدي، خو یوازې افغان زده کوونکي، لوبغاړي او ایمرجنسي ناروغان کولی شي چې پاکستان ته واوړي. په کابل کې د اگست په 15 نیټه د طالبانو د واکمنۍ وروسته په تورخم کې د پاکستانی او افغان چارواکو ترمنځ د تورخم د دروازې د پرانستلو په اړه په بیا بیا غونډې شوي، خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د پاکستان په سینټ کې ځینو سینیټرانو قبایلي ضلعو ته په قومي مالیاتي کمیشن کې د برخې نه ورکولو موضوع راپورته کړې ده. له خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکو څلورو سینیټرانو وویل چې د قبایلي ضلعو په خیبر پښتونخوا کې د اورګډولو پر مهال له خلکو سره ژمنه شوې وه چې دوی ته به په مالیاتي کمیشن کې 3% برخه ورکوي چې دارنګه په دغه سیمه کې پرمختیایي کارونه وسي، خو د دوی په وینا لا هم دا ژمنه نه ده پوره شوې. د پاکستان حکومت په وار وار ویلي چې ځینې صوبې دې ته تیاری نه دي چې په قومي مالیاتي کمیشن کې د خپلې برخې پیسې قبایلي ضلعو ته ورکړي. په دې اړه د شانواس ترګزي رپورټ اورو.
په دغه سینیټرانو کې د اپوزیشن ډلونه هدایت الله خان او بهرمن تنگي شامل وو، وړې د حکومتي ډلونه سینیټر دوست محمد محسود شامل وو. دغه سینیټران د سفران د قائمه کمیټې غړي هم دي او دغه کمیټې کې زیاتره د قبایلي ضلعو او پخواني افارس په ستونزو او د هغې په هواري بحثونه کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي سینیټر بهرمن تنگي د اکتوبر په 2 مشال رډیو ته وویل د فاټا د انضمام په وخت قبایلي ولس سره ژمنه شوې دوی ته به هر رقم ترقی ورکیږي او د پاکستان د نورو خاریانو په شان سہولتونه به هم ورته ورکول کیږي. خو کله چې د سفران کمیټې ته رپورټونه راشي او دوی وڅاري نو پکې هیڅ یو داسې ترقی نه وي یا پکې د ترقی لپاره هیڅ یو ګام هم نه وي پورته شوی.
لهدا مونږ دا ویل چې د ټرایبل ایریا اوان چې کوم دی نو هغه د دې ملک لپاره د قربانې ورکړې دي، نو که هغه د سودې حصې جوړې دوه لپاره ویلکم ویلو نو په کار ده چې دوی خپل حق ورکړي. هغه پن هم هلته نه دی ورکړی شوی چې کوم د هغوی ضرورتونه پوره کړي. نن هلته د سکلو به نشته، نن هلته اسپتال نشته، نن هلته بجلی نشته، نن هلته ایجوکیشن نشته، نن هلته انفراسټرکچر نشته، هلته نه ګیس نشته. بیا مته چې درې کال اوسو آیا چې د دې قوم ته د دې خلکو ته د څه شي سزا ملاويږي.
د فاټا د انضمام سره سم ویل شو دغه سیمو لبه په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% روپۍ ځان له ورکول کیږي. د انګریزي ورسپانې د نیشن د اکتوبر 19 2013 کې په خپل یو خبر کې لیکلي چې وفاقي وزیرانو فواد چودري او غلام سرور خان میډیا ته ویلي وفاقي کابینه فیصله کړې ده په خواني فاټا ته به په ان اف سی کې 3% برخه ورکيږي، خو د سنټ دغه غړي وای لا هم په خواني فاټا ته دغه پیسې نه دی ورکړې شوی. د عوامي نېشنل ګوند سنټر هدایت الله خان هم د اکتوبر په 2 مشال رډیو ته وویل دوی په خپل ویني چې په خواني فاټا کې د ترقی لپاره نه کوم ګام پورته شوی او نه حکومت دغه سیمو ته په ترقی ورکولو کې سنجیده ښکاری، ځکه په سنټ کې په حکومت ټکونه کړی.
اوس هغه غریبان ته دا پته هم نشته چې موږ د لپاره قانون کمې و دي، موږ په پولیس کې کوم په لوي کې یو، موږ د سیاست ته موږ چې کم دی د پاکستان شهريان یو کو نه یو، موږ په صوبه کې شامل شو څنګه شامل شو.
بیا نو حکومتي سنټران یاد قومي سیملي غړي او یاد سفران د کمیټې د وزارت مشران د دغه غوښتنو په جواب کې څوای دغه جواب د پاره مشال ریډیو د واکمن ګوند دوه سینیټرانو د سینیټ د ډیپټي چیئرمن او په قومي سیملې کې د سفران د کمیټې د چیئرمن سره ډیر رابطې وکړي او هیڅ یو چا جواب ونه وای. باوجود د دې چې یو سینیټر وای د مصروف دي او وروسته بورته جواب وای، خو د دې رپورټ تر د جوړېدو پورې مشال ریډیو ته د اپوزیشن ډلو د سینیټرانو لخوا د سوالونو جواب ورنکه. شانواز ترګزه، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو اوري. په خیبر پښتونخوا کې یو غیر حکومتي سازمان په رپورت کې ویلي چې په تیرو 15 کلونو کې 3 اویا نرشیزان وژل شوی او 1500 ایجنسی زورونو سره مخامخ شوی. دبليو وینس په نامه ادارې ویلي چې د نرشیزانو په قضیو کې ککړ کسانو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوی، بلکې له عدالت خوشي شوی دي. ځینو نرشیزانو مشال ریډیو ته چې له حکومت د تحفظ غوښتنه لري او باید ټولنه د دوی حیثیت قبول کړي. برخو په صوبایي اسمبلی کې د بشري حقوقو کمیټې او واکمن ګوند غړي پیر فدا محمد مشال ریډیو ته چې د نرشیزانو حقوقو خوندي ساتلو ته ژمندي. په دې اړه نور حال د ګلایا سپریپورت کې اورو.
په خبر پښتونخوا کې د نرخزیانو حقوقو لپاره غیر دولتي ادارې بلو وینز په تازه رپورت کې ویلي دي چې له 2015 تر 2016 کال د دسمبر میاشت پورې 3 اویا نرخزیان وژل شوی. دا رپورت تر مخه په همدغه موده کې تر 1500 پورې نرخزیان جنسي زورونو سره مخامخ شوی دي. د نرخزیان حقوقو لپاره کارکونکو تیمور کمال د اکتوبر پر 2 مشال لري ویل چې په نرخزیانو د تشدد یو لزره پیښې حساب شوی، خو په دغه کې یو تن ته هم سزا نه دا ورکړل شوی. تیمور کمال په خبره د نرخزیانو قضیو کې مجرمانو ته سزا نه ورکول ډیر وجوهات دي.
دې کې کوم ډیر کیسونه ګورو، بلکې اکثریت کوم کیسونه دي دې کې په دستر ملزمان گرفتار کړی شوی نه دي، او بیا کوم ملزمان گرفتار کړی شوی هم هم دي خو د عدالتونو نه بایزته بری کړی شوی دي. دې کې ټول نه غټه وجه چې کوم د پولیس کې کوم نه کې تفتیش ته کمزورې FIR دي، او درې مغټه وجه چې کوم دا هغه بیا دي کې خواجه سرا او د طرف نه دې ملزمان سره روغي یا د ورثا چې کوم د خواجه سرا ورثا دي وارثان دي دغه طرف نه دې ملزمان سره په کې روغي هم هم شي. هغه ډیر په بد حال وی ډیر دغه طرف ته ویزه کې چې اول لدې چې کوم اکسپټنس دې کوم قبول کولی هغه دې د کور نه
غیر دولتی اداری بلو وینس په خپل رپورت کې دا هم ویلي دي چې په نرخزیانو د تشدد زیاتره پیښې د دوی نږدې ملګرو لخوا کیږي او د دې علت د ملګرتیا څخه انکار وي. خو د مدني فعال تیمور کمال په خبره په ټولنه کې نرخزیانو ته هغه پاملرنه نه کیږي چې څنګه د دوی حق دی. په پیښور کې یو نرخزی نیازبینه چې پلار یې نشته او د خپل ورونو پالنه کوي د اکتوبر پر 2 مشال لته ویل له مجبوري کور راوتلې ده، خو په هر ځای کې خلک تنګوي. دې زیاته کړه
اسړه راته وګوري او اسړه مانه راځنه ته چیرې وخی نه چته یو ځای کې نه استیشن یو ځای کې پاسې دی شم په دې وجه نو په خاور کې خو مشکلات د دې څنګه چې نه پوری دي ولی आवाज نه ورته کېږي نه او چته وخت په خپل ځای ځای راځي او دا دی بس په دې وجه دی مجبور چې خپل ستل له لاس خپل ستل کې کېږي لکه ما د کوکینګ کار راځي د کوکینګ کار کوم نو دې یو کوم چې موږ دا روزو موږ خلک موږ لکه یو شان دي خلکو ته ګور چې هغه موږ هم د دې په شان دي لکه بدل خو نو قانون د دې په حواله هم الله پیدا کړو لکه موږ ملکان انسانان کنه.
نیازبینه یوازې نرخزی نه ده چې لستونزو او په ټولنه کې توپیری چلن سره مخامخ ده. رانی بیبي هم د غستونزو لوجې لپاره خبره کوارتا کړه شوې ده. رانی د اکتوبر پر 2 مشال لته ویل خپل ملګرو پسې زوريږي. رانی بیبي زیاته کړه
مزمن خو پسې خپای خامخان انسان خپکی خپل ملګرو پسې ډیر زیات مستو خو ستالمان دي ځالمان خلاص کې بس خلک څنګهول کوي کنه یو ځې خو موږ نه پاتې کوي کله یو ځې پاتې کوي کله بل ځې پاتې کوي مزمن خو ډیر دغه وکړه پیغام نه خلکو ته حکومت ته دي کټو کټو ادارو ته خو موږ سپورټ چاوانه ورېدل.
قسم په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو کرش میره معلومه نه ده، خو مدني فعال تیمور کمال په خبره په صوبه کې له سلبیختو تر 500,000 پورې نرخزیان دي. خو د پاکستان روسي سرشمیرنې چې په 2018 کال کې شوې و په ټول هیواد کې د نرخزیانو شمیر 10,000 دی. د خیبر پختونخوا حکومت تیر سپتمبر میاشت په اخر کې د نرخزیانو لپاره په ناګه پروګرام لاندې د استوګنې جلا ځایونو ورکولو پریکړه کړې و. په صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند او د بشري حقوقو کمیټې غړي پیر فدا د اکتوبر پر 2 مشال لري ویل چې د قانون په نظر کې ټول وګړي برابر دي او یو شان حقوق لري، خو په دې لړ کې د ټولنې ځمواري جوړیږي چې خپل رویو کې بدلون راولي. د ویل چې حکومت د نرخزیانو د ستونزو حل کولو ته ژمن دي. د واکمن ګوند غړي پیر فدا زیاته کړه
د ګورمنټ دغه خپلو د پاره دا کرښولو د پاره دا شی د خپلو د پاره هغه نه کې دی یو خپل قانون یې جوړ کړی دی او کړی چې دا څه دی هغه راتلی شي چې د لیستر په خپل د روان دی خپل کمپلینټ پالیسی پرایم منیسټر په ټول هغه چې خپل کمپلینټ
که څوم حکومتي چارواکو د نرخزیانو د ستونزو حل کولو لپاره ژمنې کړي خو حکومتي فعالان وایي تیر صوبایي حکومت د نرخزیانو لپاره 40 کروڑ روپۍ بیل کړي وي خو هغه پیسې د دوی په خیر خیګړی نه دی لګیدلی. نرخزیان له حکومت د تحفظ او د خلکو غواړي چې په ټولنه کې قبول کړي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
تاسو مشال ریډیو اوري او د دې خبرونی یا د دې غړی نیمای تر رسیدلی لستمې بجې د خبرونو لنډ استور اورو. د پاکستان فوج وايي په شمالي وزیرستان کې په یو حمله کې 15 امنیتی سرتیري وژل شوی دي. د فوج اماړي کویداري آی اس پی آر پرون په بیان کې ویلي چې وسوالو د سپینوام په سیمه کې د امنیتی ځواکونو پر موټر برید وکړي چې پکې د ملیشا ځواکونو 4 سرتیري او د ډیویز ځواک یو سب انسپکټر وژل شوی دي. وسوالې ډلې تیری کې طالبان پاکستان رسنیو ته په لښو بیان کې د پیښې ذمہواري منلی ده. د پاکستان داخله چارو وزیر ویلي چې حکومت یې د شاه او بد طالب وسوال په فرق پوهیږي. شیخ رشید احمد دا خبره پرون په کراچۍ کې د خبريال د پښتون په جواب کې وکړه چې حکومت به د شاه او بد طالب په منځ کې څنګه فرق کوي. لکه نو موري د پښتون له هغه ورځ وروسته سوي چې کړه د اکتوبر پر لومړی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ترکی ټی آر ټی ټلویزیون ته په مرکه کې ول حکومت له هغه وسوال طالبان سره مذاکرات باندې بوختي چې غواړي خبري وکړي. په خیبر پښتونخوا کې د شوزو ځواکمنولو او مهمه کړسو ډلو د حکومت لپاره کارکونکي غیر حکومتي سازمان وایي په صوبه کې په تیرو 15 کلونو کې 3 اویا نرشزیان وژل شوي دي. دبلیو وینس په نوم د سازمان د اکتوبر په لومړۍ نیټه خپور شوی رپورت ویلي د 2015 او 2020 کال په موده کې 1500 نرشزیان په جنسي توګه زورول شوي هم دي. د افغانستان په جلال آباد ښار کې نامعلومو وسوالو د خبريال او لیکوال سید معروف سادات په ګډون 4 کسان وشلې دي. یعنی شاهدانو مشالې دي توري چې پرون مازیګر د جلال آباد په واټر پمپ سیمه کې پر رکشا کې سپاره بریدګرو په ټوډي موټر حمله وکړه او وتښتېدل. په افغانستان کې طالبان حکومت هغه رپورټونه رد کړي چې یو شمېر هغه کسانی امنیتي ادارو ته حاضر کړي چې په دې هوا کې بارني ځواکونو سره درجمانانو په توګه کارونه کړي دي. طالبان د قطر د دوی دفتر ویان محمد دین پرون په یو رپورټ په یو ټویټ کې وویل چې دوی محکمې ته هیڅ یو پخوانی ترجمان نه دی حاضر کړی او نه هم چاته ویلي چې حاضر شي. تاسو د خبرونو لنډیز واوریدئ او اوس هم اونۍ خبرونه د مشال ترانه لاندې چې پکې دا پوښتنه څېړل شوې چې آیا په پاکستان کې د شفافو ټاکنو لپاره اصلاحات ضروری دي او کنه نور هم داسې عوامل شته چې باید مخه ونیول شي. دا بحث تاسو د چهارشنبه پر ورځ په ژوندۍ بڼه اوریدلی نن په تکراری بڼه بیا وړاندې کوو.
د مشال ترانه لاندې
د مشال ترانه لاندې بحث کې د عبدالحق کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګډ حکومت په دې هیواد کې د ټاکنو د شفافیت لپاره اصلاحاتو قانوني مسوده جوړ کړې چې مخالفه ګوندونو رد کړې ده. له تیرو شاوخوا درې میاشتو راهیسې د انتخاباتي اصلاحاتو دغه مسوده د دې هیواد د سیاست یو له ناندریزه موضوعاتو څخه ده. حکومت وایي غواړي راتلونکي انتخابات ټیکي ټاکل شوي په 2023 کال کې وسی شفافه او رڼوي. په قانوني مسوده کې د 50 اصلاحاتو وړاندیز شوی چې پکې د ماشين له لارې د رای ورکولو هغه هم تر ټولو ناندریزه ده. د پاکستان مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ تور پور کوي چې عمران خان د 2013 کال په ټاکنو کې د داندلې لارې په واک کې راغلي خو تحریک انصاف او انتخاباتي کمیشن دا تور ردوي. په دې وخت کې چې کلم انتخابات شوي نو بایلونکو ګوندونو تل له داندلو یو ډکی بللي. د مشال تورن لاندې بحث کې دا چېړو چې آیا د شفافو ټاکنو لپاره یوازې اصلاحات ضروری دي او کنه نور هم داسې عوامل شته چې دا هغه باید مخه ونیول شي. دا او نورې پښتنې د مشال تورن لاندې بحث کې چېړو مېلمانه مو د پارلماني چارو پوه قریش خټک او خبريال چېړو او چېړونکو مامو جان بابر او د دې ترڅنګ د پاکستان انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا د څنګه بیان سهیل خان بم او رستا را سره په دی بحث کې برخه اخلي. دا وخت قریش خټک او مامو جان بابر دواړه راځي دی. قریش خټک سی او مامو جان بابر سی تاسو تر کله و مننه ډیره. مامو جان بابر سی په زباول قریش خټک سی تور سم بیا تاسو تر راځي. مننه. قریش خټک سی په سوال دلته همدا راپورته کړی دی چې پاکستان کې له تیرو درې میاشتو راسي بیا د انتخاباتي اصلاحاتو خبره کېږي. هغه اول سوال ته براسو، آیا په پاکستان کې د شفافو انتخاباتو لپاره دا ضروری ده چې په انتخاباتي کم اصلاحات دا وسی، او کنه نورم داسې عوامل شته چې کا هغه پرانه سي نو انتخابي اصلاحات کافی نه دي؟
زیاس فکر کوم چې د انتخابي انتخابات کې دا یو پورا سیاسي عمل په نتیجه کې مخه ترتل پکار دي. کوم چې په دې ملک کې شروع نه نشته یو خو د ټولنه غټه خبره ده. خلکو د الیکشن پر ورځ باندې الیکشن کمیشن نه دا توقع کوي چې تور چې دی هغه په ورځ کې سپین کینو. الیکشن کمیشن چې دی هغه د ریاست اداري او د ریاست طاقت چې دی هغه استعمالي او الیکشن کنډکټ کوي. که په عمل کې د قانونو کمرانی نی اړي ګړي عین ته چې دی ځینې ادارې چې دی هغه د کاغذ ټوکړه ګڼي او د دې ټوکړې ته غورځي دا غورځي او تر څو په دوسه پورې چې کوم انتخابات شوي دي د هغې نتیجې چې دی هغه په بندو کمرو کې چې دی هغه ګډې وډې کیږي د خپلې مرضۍ خلک راولي. نو په هغه ملک کې انتخابي اصلاحات چې دی هغه بیا ډېر ګران شي چې هغه دی صرف انتخابي اصلاحاتو باندې ویلې شي. نو ځکه چې ځینې ادارې ځینې خلک چې دی او د هغوی سره سره چې کوم کله یو پارټي او کله بل کوم چې په وخت باندې هغوی جنډې ته سوټ کړي هغه خلک د قانون او د دې اصلاحاتو چې دی د بیا یو مزاج جوړ کی او هماغه شندان دی نه کیږي هماغه شند کی چې دی.
یعنی تاسو واسه چې د اصلاحات یوازې د اوسنی اصلاحات یا د رنګ اصلاحات کافی نه دي، نور عوامل هم پکار دي چې
بالکل هم زدا ورغړم. او دغه خبره ده چې د کوم د پاکستان الیکشن قانون دی ګره تاسو په دنیا کې د الیکشن د قوانینو سره مقابل کی. نو زما په خیال باندې دا یو ډیر ښه او جامع قانون دی. په ډیرو ملکونو کې داسې جامع قانون چې دی وجود نه لري. خبره د دې د سپیرټ ته چې یې دا په 100% باندې امپلیمنٹ شي او الیکشن کمیشن ته چې دی دا لاره هواره کړی شي چې دا وی په کار کې مداخلت نه کیږي. د ضرورتونه چې دی هغه نه بدلیږي. په پولینګ سټیشن باندې چې کومې طریقې سره قانون او رولز وای په هغه طریقې باندې عمل درآمد شي او د پارلمان لارې کې چې کوم نورې ادارې چې دی خپلې په دملو کې راغټ کړي سیاست دانان چې دی هغه دیږي هغه عمل چې دی هغه ختم کړي شي.
سمه ده. مننه قریش خټک صاحب. راځم تاسو مامو جان بابر صاحب واورې د قریش خټک صاحب په دې اوسنی اصلاحات چې د عمران خان حکومت راوړل غواړي، ستاسو هم تجربه دا او الیکشن کمیشن تاسو هم لکه څنګه ویلې چې اته کال تاسو دغه انتخابات یا چیرلی یا کتلی یا دغه ستاسو خپل دغه څه وایي چې آیا اصلاحات په پاکستان کې د شفافو انتخاباتو په مخ کې خنډ دي لکه څنګه چې اوس حکومت غواړي چې اصلاحات راولي کنه نور عوامل هم دي؟
دا ګڼم دا چې کوم د الیکشن اصلاحات چې دي دوه برخې دي کنه. یو خدا دې چې کوم بهر ملک کې میشته پاکستانیان دي هغه ته په پاکستان کې د ووټ حق ورکول یا هلته د هغه د ووټ اچول د دې لپاره. دویمه دلته اصلاحات دا دي چې دلته کوم زمونږ ای وی ایم چې کوم د الکترونیک ووټنګ مشین چې هغه یو مشین یې چې مشین لري سره مخې له راځي او په هغه باندې به هغه خپل امیدوار ته ووټ ورکړي. دا دوه برخې دي. زما خپل خیال دا دی چې د دواړو کې حکومت ته خدای دې خبرې پته ده. زه په خپل دام ګڼم چې کېدای شي حکومت د دې نه دا هم فایده اخیستل غواړي چې دا روخ د خلکو دې اړخ ته کې چې وګوره کنه زه خو لګیم شفاف انتخابات کول غواړم خو مسله ماته ما سره څوک نه کینی او ما سره دا خبره سره څوک نه کوي. د نکنی حکومت په دې خبره باندې پوه دی چې دې وخت په پاکستان کې کوم قانون دی په هغه کې خفیه رای شماري ده. خفیه بیلټ دی د هغه په ذریعه باندې به خلک لکه پټه رایه ورکوي. او په دې کې که تاسو وګورئ کوم مشینونه چې کوم جوړ شوي دي په پاکستان کې چې کله ته هغه مشینونه د خلکو مخې له لګې که نه، نو ته به اول دا ګورې چې په دې کې څومره خلک په دې باندې پوهېږي. نو په دې کې زه په خپله دا نظر لرم چې 50-60% په سلو کې 50-60% خلک داسې دي چې هغوی هغه د مشین په استعمال باندې به نه پوهېږي. بل دغه خبره دا ده چې ټیکنیکلی په دې مشین کې یو څو نشانونه خپلو کې مکس شي. لکه اوس په دې کې کې د یو سړي نشان پنسل له او د یو تیغ دی نو خلکو له بدا پته نه لګی چې دا تیر کوم یو دی دا پنسل کوم دی په هغه کې الته داسې کار وشي چې د هغه لپاره به دې څه کوي دی به الته ناس چې کوم د الیکشن کمیشن افسر یا به کوم عمله وي هغه ته بوي چې ته راشه ماته په دې کې وخوري چې کوم دی نو که هغه ورته وخوري یا الته ولاړ بل څوک ملازم الته ولاړي سرکاري ملازم او هغه ورته وخوري چې دا نشان دی دا وهه نو د خوفیار شماره آئینی چې کوم هغه طریقه کار دی هغه طریقه کار د هغه وایلیشن بوشي لکه سا وټ پټ پاتې نه شو کنه ٹھیک ده کنه بل دغه خبره دا ده چې د نواز شریف سیب دا چې کوم د تاسو د ویکسینو دا چې کوم د نادر ټول کې پاکستان کې فول پروف نظام دی چې وي په هغه کې څوک دوکان شي کولی د نواز شریف سیب د ویکسینو د هغه لندن کې هغه ناستو د هغه د ویکسینو د کارت په نادر پر کارت کې را ننوتو چې د نادر دی او چې په ټوله دنیا کې فول پروف نظام دی نو ای وی ایم کې تاسو څنګه ویلای شئ چې په هغه کې به دروغ او غلاو په کې نه کیږي نو زه په خپل دا غنم چې پاکستان دی وخت کې د لپاره بالکل نه دی تیار پاکستان کې کوم دروغ او ټګي کیږي لګیا دا خلکو د اړخه کیږي کده ادارو د اړخه کیږي کده سیاسي جماعتونو د اړخه کیږي پاکستان دی وخت کې ای وی ایم لپاره نه دی تیار او
تاسو کې خبره پوره کړئ مهرباني شت
جی نو زما خپل خیال دا دی چې دیم دې سره سره که تاسو وګورئ چې هغه بهر ملک کې کوم ناس خلک دي د اصلاحاتو یو دیم یې صدا هغه بهر ملک کې کوم ناس خلک دي اوبه چې کله ووټ اچي نو په لندن کې یا تاسو چې په کوم خار کې اوسېږي دی کې یو سړی د ډیر دی او یو سړی چې کوم دی د پنجاب دی او الته چې کوم دی ابر ازي په هغه تاسو لپاره یو ماشين لګیدل دی په ماشين باندې هغه خپل پنجاب ته ووټ څنګه اچي او دا په خپل ډیر ته ووټ څنګه اچي کله دې هر هل کې د پاره به بل ووټ د ورډ نظر دا یم چې ټیکنیکلی دا سيزونه ممکن نه دي حکومت لګیا دې ما په خپل څه ټایم باندې کوي
مننه ډیر مامو جان بابر سی بولمو سر دا وخت ټلیفون په لاین باندې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا څنګه ویان سہیل خان هم د ټلیفون په لاین دی سہیل خان تاسو تر کله وای
جی جی بالکل ډیر مننه جی
ډیر مننه سہیل خان موږ هم په دې باس کو چې په پاکستان کې آیا شفاف انتخابات دي هغه د اصلاحاتو د ورته ضروری دي او کنه نور عوامل هم ستې خایونی ولسی ستاسو انتخاباتو کمیشن خیر تاسو سرکاري تور خو ستاسو خپل څه فکر دی چې آیا د پاکستان په دې اوسنی انتخاباتو چې کوم کمیشن یا د انتخاباتو د پاره چې کوم قانون او ضوابط او هرڅه دي هغه نامکمل دي نو نورو اصلاحاتو تم ضرورت لري چې کوم د حکومت راوړي کنه نور عوامل دي چې په دې وجه باندې دغه خبره دومره بحث ته راغلې ده
ګوري کاکر صاحب داسې دی چې الیکشن کمیشن اف پاکستان چې کوم دا پروسیجر دی د انتخابی عمل دا طریقې کار دی نو زما په خیال منمخ کې
محمد
بابر صاحب غالبا په دې باندې خبر وکړي او ما واورې دي لګي نو داسې دی چې صرف دلتا فقدان د ټرسټ دی د اعتماد دی کمې د اعتماد دی کچری تاسو په دې عمل کې بذات خود لګ انوال شي او چرته مطلب وای یا سو په دې کې خپل لګ غور وکړي نو دا یو سمه طریقې کار چې کوم دی دا مینول چې وته مونږو بیلټ پیپر د پرنټ چې کوم نغره دا بالکل انتهایی شفاف طریقه باندې او خو بهترین طریقه باندې کیږي الیکشنز خو چون کې دې کې لګ اغا لکمل د بل اړخ ته وګورو لکه شفاف په دې سنس کې دی چې بیلټ پیپر جاری کیږي نو د یو کینډیډیټ کوم امیدوار په میدان کې ولاړ دی دا هغه یو پولینګ ایجنټ لازمی پاغه پولینګ بوت باندې ناس پکار وی موجود پکار وی ځکه چې کله پریزایډینګ افسر یا پولینګ افسر نوم واخلي دی ووټر چې څوکرا شي هغه خپل ووټر لیست کې داغه نوم والی شناختی کارت نمبر واخلي او دایمه دا چې کوم پولینګ ایجنټس ناس کې دایمه کنفرم کی چې دا ټیک تاسو سره دا ووټ نمبر دی دا هغه دی نو هغه کې چې چا باندې اعتراض وی یا شک راشي نو هغه متعلقه ایجنټ پاسي او هغه پریزایډینګ افسر ته ایون هغه پولینګ رول امشي یعنی هغه دوره با اختیار دی زما په خیال باندې منګ قدیم لچکم موجوده حالات تي یا چکم موجوده مروزي حالات تي خاص کر زميني حقائق تي په دې کې چکم د دات طریقې کار په دې باندې ترست کار دی او اصلاحات او دغه هر وخت کې دیشي دغه یو مطلب چې بهتري پکې راوستي شي بالکل کې دیشي هر وخت دا ضروري دی جی
شاه سویل خان سب ز بیا تاسو ته بیا هم راځم خو زه هر کورې شټک سب تورځم بس بیا تاسو راځم او بیا اجازه زم در کوم ځکه چې تاسو تاسو وخت کم دی کورش ټک سي تاسو ډیره مهمه خبره وک تاسو چې د ایوازي د انتخاباتو دروازه خبره نه د شفاف انتخابات وسی بلکې د پر سیاسي عمل لیس مخته او شاته پټول دغه کی وي تاسو په خیال باندې لکه تاسو د پاکستان د اوسنۍ کم قانون دی د انتخاباتو دا بس د نړۍ د نورو سره برابر تقریبا دی د سوال دا پیدا کېږي نو به حکومت ولې پدې کې نوی نوی ځکه چې پدې کې بنیادی لکه اوس بار ملکونو والا قوم حق لري چې بکار دی ووټ حق ورکړل سي دغه یو بحث روان دی یا د ماشين لاري چې دوی وایي چې په نړۍ کې په نورو ملکونو کې هم دا روان دي خو الیکشن کمیشن ور باندې اعتراض کوي دارنګه ځینې په ویب سټ باندې د الیکشن کمیشن لخوا ځخه دغه نه راتله لاغه هم پکې راچولې دي د پارټیانو د پاره یو خاص معیار ټاکلې دي چې لزر کارکونان ونن لري نو هغه بیا الیکشن کمیشن انتخابات سره نشي دغه کېده ستاسو په خیال باندې دغه اصلاحات آیا د چکم حکومت بیانوي د دې هیڅ هم ضرورت نشته
نو زه دا څه ګڼم کتا شو د الیکشن کمیشن چې کنه په 2018 کې د تیر انتخابات شو د دینه پس غو یو پوسټ الیکشن ریویو یو ټول ایکسرسایز کړو او دا غیر ریپورت چې دی د انول ریپورت په شکل کې هغه د پارلیمان مخې ته خو دی حکومت ته ورکړ حکومت ته پارلیمان مخې ته خو دی او په هغه کې هغه تقریبا یو د الیکشن ریفورمز چې دی کنه پورا ډیټیل سره چې دی ریکمنډیشنز هم ورکړي دي چې کم په دې موجوده اکټ کې څه پاره کې د امندمنت اکټ دې سپاره کې شته دي نو زه زمام دغه داري شي انتخاباتو کې د قانون چې دی داسې قرآني صحیفه یا قرآن ټکی نه دی پدې کې ترمیم کې دي شي پکار دی پکې پاین کې ترمیم شوی دی پدې کې پکار دی زمای اعتراض یو پدې پروسیجر باندې چې دا کوم په پارلیمان کې دنه او د پارلیمان نه بهر چې پدې باندې کوم بحث مباحثه ده پدې کې د اوپننګ نشته په دې کې چې دغه مباحثه ډېر وسی په کار و چې په دې باندې شوی وي ځین د چې تاسو دا کم د غوګورې جبو ګورې کنه چې دوی کوم جبو استعمال کړي خاص کر دا دوا قسمه چې دوی ترامین چې کوم غټ متلنه ده ترامین یو دی د پاکستان نه بهر چې کوم خلک خوشي وي چې دا ووټ په هوا دي سره ځین چې هغه د کمیشن د الکترونیک
مشين
نو په دې حواله سره که تاسو ماته اجازه راکړئ زه به د دې جبه تاسو ته چې دی په انګلیزي جبه باندې تاسو مخه ته کیرم چې د امندمنټ سو وی دا په یو کې وی د کمیشن شل وذ ټیکنیکل اسیسټنس اف د نېشنل ډیټا بیس انرجی سټیشن اتورټی اور اني ادر اتورټی اور ایجنسی شل انیبل اوورسیز پاکستانیز ټو ورک ټو ایکسرسایز دی رائټ ټو ووټ ډیورینګ جنرال الیکشن ان دی کنټری اف پرزیدنس دا یو خبره شو
په دې تاسو اوریدو کو ته لږ تشریک یعنی تاسو
دا وایي چې کمیشن د الیکشن کمیشن اف پاکستان چې دی نېشنل ډیټا بیس رېجستریشن اتورټی کوم چې موږ نه نو یا د حکومت چې کوم نور ایجنسیان دی د غي په کومک او مدد سره چې دی په پاکستان نه بهر اوسېدونکو خلک چې دی او وي داسې سہولت ورکړي چې په جنرال الیکشن کې غوي کومل کې شي ګیاره مله په دې انتخاباتو کې څو غړي په دوه کې چې دی الکترونیک ووټینګ ماشين په حواله سره د دې دا وایي چې د الیکشن کمیشن چې دی د الکترونیک ووټینګ ماشينونه چې دی د ووټ چې ټول لپاره چې دی په جنرال الیکشن کې واجبلی شل پرچیز ټکی استعمال
کوي او په پیسو دی واخلي
او دا دی واخلي نو په دې کې اوس دا ډول چې دی دا دونه ساده خبرې نه شي په دې باندې کې په دې کې په کم قانون چې دی الیکشن اکټ 2019 په دې کې په دې ډول باندې را خبر شوې ده چې په دې ډول کارونو باندې با الیکشن کمیشن چې دی پایلټ پروجیکټ سي چلي او چې کله پایلټ پروجیکټ سي او چې لږ نه غیر رپورٹ کې دی دی حکومت په ذریعہ پارلیمان ته دی نو آیا دی حکومت او دی پارلیمان چې دی الیکشن کمیشن نن دا تاسو کړی چې دا پایلټ کم پروجیکټ چې تاسو چلوول په دې باندې هغه خدي بد دی او تاسو پارلیمان ته دا رپورت کړی چې پارلیمان په دې باندې به شو کړه به شې وي دی زه په الیکشن باندې کار کوم او تیرو سو کلو نه چې زما د رکی باندې دی غلی چې الیکشن کمیشن په یو رپورت باندې هم په پارلیمان کې به شوی پارلیمان ته الیکشن کمیشن چې دی په مارچ 2019 کې په مارچ 2020 کې چې دی د غا د کوټونو چې مکړی درې رپورټونه له اوسه پوري چې دی الیکشن کمیشن ته جمع شوی دی پارلیمان کم یو هاوس چې دی
کله چې دی پاغه باندې چې دی ډیبیټ کړی دی چې په الیکشن کمیشن دا کار خسته دی دا کار غلط کړی دی. نو حکومت چې دی دا خبیا پدې کې ډېر مهمه خبره چې دا الکترونیک ووټینګ مشين دی راوستو په تاسو په یو دغه کې فلې کرمینو کو په الیکشن اکټ کې ووټینګ پروسیجر چې دی کنه دا مکمل چپټر دی.
که تاسو غواړئ چې بیا زه دغه بیا په بل سوال کې وکم تاسو څخه پوښتنه سمات
جی پلیز.
او زمنن کوریش کټک سب تاسو مامو جان بابر سب تاسو ترازم بیا بسول خان ترازم تاسو سوال دادی چې لکه تاسو د دې ذکر وکړي چې بهر او دنن خو خپل آیا د دې یو خو تاسو د دې راوړلو ضرورت د ته پیښو تاسو د خلکو پام اړوي خو نه چې کم دلیل حکومت ترکوي یا د ماشين پاواله باندې یا د بهر ملکونو دغه پاواله باندې اوس عمران خان چې کومه خبره کړې ده هغه دا وی چې دا دوی خبري خامخا کلا اپوزیشن سر خبري کیږي هغه سرل سیستاس په خیال باندې اپوزیشن او حکومت به یو نتیجه ته ومرسي په دې کیسه کې
نور زه خو د څه کار دی چې کورش خټک سره هم ټیکنیکل سره دی کنه او هغه تاسو په ټیکنیکی طریقې سره کوي او دا بل مرګره چې څنګه سوال خان هم دوه مرګره چې دی دا د حکومت خبره وکړي نو دغه هم خپل محتاط طریقې زه د عوامي خبره کوم دلته اوس یو وخت ټول غټه مسله چې کومه ده کنه هغه د هغه خلکو دا چې تیر الیکشن جنگي دلی و او هغه کتلې او هغه دا چې والی ټول په شریک باندې دا ما خپل واحد الیکشن وو ټول جماعتونه ورته راوتی او هغه بریدل او هغه څه مونږ حق والے شوی دي دا هغه خلکو اعتماد چې کوم خراب شوی دی نو هغه وی چې مونږه په له هم د الیکشن نه اثر کړی شو یو مونږه په لار کې داسې خندان جوړ کړی شو چې مونږ الیکشن اونګټو مونږ دې اسمبلی نه بار پاتې شو په دې پولینګ سټیشن کې دننه داسې خبرې وی چې د هغه اعتراضات او چې دلته به مختلفو ادارو خلک به ولاړو زمونګه بیا د کاونټینګ هم مسلې وی زمونګه د فارمونو چې کوم فارمونو باندې به رزلټ راتو د هغه هم مسلې وی او دې د پاره مونږ اوس دا غواړو چې زمونږ د الیکشن کمیشن دی مکمل اختیارمند دی چې ارڅ دي هغه خپل کې بل هیڅوک هم هغه سره په دې کلاس نه وایي ګوره دا یو عوامي مسله ده د عوامي سیاسي جماعتونو مسله ده د خلکو خبرې دي چې کم الیکشن کې یې سي اخ دی لګیا دي نو دا هغه د خبره ک تر سو پورې مونږ په نظر کې اونې ساتو مونږ صرف ټیکنیکل خبرو باندې خبرې کوو زمو په خیال دا مسله ده سینه ده د عمران خان سره چې سوې لګیا دي عمران خان صاحب دا خبره الکی او خلک به المنی کله بچ د ټول کام او د ټولو سیاسي جماعتونو په دبان دي اعتمادي چې د څه شعر وړي لګیا دي نو دې با دې سره بیا اچل نه کی کم څه د دې مخ کې ګلمن دي نو دې د پاره زما په خیال باندې دې سره سیاسي جماعتونو به کله هم دې سره یو ځای نشي د هغه چې کوم سټاند دی خصوصا د پی ڈی ایم چې کوم جماعتونو دی اوبو هم د دې ملاتړونه کې پیپلز پارټي په خپل هم د دې ملاتړونه کې زکه چې زما خپل خیال دا دی چې په دې کې د هغه د وینا تر مخه چې کومه ګیلې تر اوسه پورې مخې راغلي دي د هغه ټول په دې کې ګټه نشته نو هغه په دې ګټه له ګوري چې مونږ مخکې کومو خبرو د وږي مونږ الیکشن بیللو که هغه وږي تر سو پورې د منځ نه نیمې رسېږي نو مونږ تاسو سره په مخکې په الیکشن باندې ولې خبرې وکړو زما خپل خیال دا دی چې هغه په دې باندې خبرې نه کوي
سمه ده مننه ډېره مامو جان بابر صاحب سویل خان صاحب ستاسو ځکه چې خلک تاسو اوري او زیاتره خبرې چې کېږي مغه دا کېږي چې داندلی شوی ده داندلی شوی ده یعنی د دې خپل الیکشن کمیشن یې څومره زموارد دي د داندلی کېدلو کنه بيخي یعنی کدارنګ د غوي دوی دوی هیڅ پکې زمواري نشته
ګوري جی زه خدا سي پدې خبره به دا سي وکم چې لکه من آئینی تور باندې د یو اغه شیډول یو د عین پابند یو کنه دا داسې اداره ده لکه یو کاغذ جمع شو ووټ واچې دی شو د ووټ نه بعد خپل یو ټایم دی د کمپلینټ او د پټیشن فایل کولو هغه رز باندې د کمپلینټ فایل کولو خپل طریقې کار دی هغه راځي چې کله مونږ خبره کو او مونږ تک الیکشن کمیشن ته راشي هغه ثبوت سره هغه د الیکشن کمیشن پاغه باندې وقتن فوقتن پاغه باندې خپل لغه اخست دي او به توری یو ځخ خپل یو به توری سټیزن مونږ د یو شهري په تور باندې زده وایم چې او ټرست او اعتماد ټول لکه په کار دی چې هغه اداره ده بطور اداره هغه د عوامو او د عام چې کوم سره زموږ سټیک هولډرز دي چې هغه هم په موږ باندې ټرست وي داسې یو کردار داسې دا بالکل په کار دی چې کوتاهي یا داسې وي زموږ په پات باندې یا د بل ادارې یا د بل ادارې نو هغه باندې سوچ او فکر خو په کار دی لازمی دی چې بهتري راوستل دا ضروری ده
او دا بهتري وخت وخت سره راځي. نو الیکشن کمیشن طریقې کار کې کم دي نو بالکل لکه زبر داوم چې ترانسپیرنت دي. خدا د کم لکه محمود جان بابر سره کم طرف ته اشاره وکړه. نو دا داسې ایشوز دي چې په دې باندې ټول سټیک هولډرز لکه ناسل پکار دي او پاغي باندې یو لای عمل ته کول پکار دي.
ډیر ډیر مننه سویل خان سیب، تاسو ته اجازه درکو ځکه چې تاسو تل سر وخت کم دي. بهرن ډیر مننه باز کوم برخه
ډیر مننه جی تاسو
خوشاله اوسه خدای په امان. کورش ټک سیب تاسو خیر دام ضروری دي چې ټیکنیکل اړخم راسی لکه محمود جان بابر سیب ولسی غم ضروری دی. تاسو یو بل خبره کول تاسو ویل چې یو خو بهر ملکونو کې چې کم خلق میشت پاکستانیان دا غو د ووټ خبره ده په دې اصلاحاتو کې یو بل د الکترونیک یا برقی مشینانو لالارې د ووټ چولو چې هغه پوزیشن رد کړی دی او اوس بحث پروان دی. بل تاسو ویل درې ډیره مهمه خبره ده کاغه تاسو وکي چې کومه خبره ده؟
دغه مهمه خبره ده چې دا انتخابات چې دي دا اصلاحات چې دي دا دنیا کې چې کله کیږي نو د دستور چې دی پاس انتخابات او قانون چې دی دا مهم قانوني په دې باندې ما مخکې ذکر وکړ چې د وسیل بنیا دا بیس مباحثه کیږي په پارلیمان کې دنه پارلیمان نه بهر. او بیا ضروری خبره ده چې دا د انتخابات نه یو کال مخکې چې کوم اصلاحات دي دا یو کال مخکې کړی شي چې الیکشن کمیشن ته دومره ټایم نه چې دا غي د انتخاباتو چې دی هغه باندې عمل کولو لپاره تیاری وشي. د دې حکومت کې چې کومه رویه ده هغه په پښتو کې مال بل ده کې هغه لپاره نه راځي ځکه چې بدماشي دوی ته الیکشن کمیشن هم راغسته. الیکشن کمیشن ته بدماشي کوي، پارلیمان ته بدماشي کوي، او هغه بدماشي په دې شکل کې کوي د الیکشن کمیشن چې کوم تجاویز دي کوم ریکمنډیشن دي هغه رد کړي دي او په پارلیمان باندې د ارډیننس په شکل کې د صدر د طرفه چې دي د قانون کې ترامیم چې مسلط کولو کوشش کړی دي. نو دا چې قانونونه چې دي او اصلاحات چې دي هغه په دې طریقې باندې نه کیږي کوم چې د حکومت
یعنی تاسو واسي چې باید څنګه وشي. تاسو خپل یعنی په دې ډیر کار کواسته تاسو خپل ک تجویز ورکوي نو یو دوه درې څلور څه باید وشي.
او اولنې خبره ده چې په دې کوم چې اوس د اپوزیشن او د حکومت د سپیکر په سربره کې یو راجنامه شوی و چې د موږ به یو پارلیماني کمیټه جوړول غواړي. یو ډېر خبره ده چې پارلیماني کمیټه جوړ شي. پارلیماني کمیټه د په کار کې به د خلکو نو د تجاویز او پالیسی په دې الیکشن اکټ باندې موږ روان یو نظر ثاني کوو تاسو څو غواړي او هغه ادارې چې کوم په دې باندې کار کوي کوم ایکسپرټس په دې باندې کار کوي عام ولس د سیاسي جماعتونو د ټولو نشي دي تجاویز وغواړي. او درېمه خبره ده چې په پارلیمنت په دواړو دغه کې دنه چې کوم زمون سره مثالونه موجود دي په دې ملک کې کارونه شوي دي. 18 امندمنټ
سره
جی هغه چې کوم رضاربانی په سربره کې کوم کمیټه کړې وه دغه طریقې کار دی په نوښت کې د اسګدار چې کوم کمیټه هیڅ ټول او کوم الیکشن اکټ وزر ولسم جوړ کړی وو هغه کمیټه هم دومره بد کار نه کړی. صرف دې کار ته چې دې نظر ساتل پکار دي چې دا قانون زر تر زره چې دی په دې درې سلورو میاشتو کې چې دا چې سم ترمیم کیږي دا په دې کې اوشي چې الیکشن کمیشن به دومره وخت نه لوشي چې په دې قوانینو باندې عمل درآمد وکړي. کله وي نو لیټ دا اصلاحات چې دي دا به چې دی د الیکشن د پاره او د الیکشن څخه به دا هم د ملک لپاره انتهایي خطرناک دي ځکه چې راتلونکي الیکشن ته خراب وشو
سمه ده. مننه کوریش خټک صاحب. محمد جان بابر صاحب یو منټ تیر سره تاسو څه وړاندیز کوئ چې باید څه وسی که شفاف انتخابات وي؟
ګوره شفاف انتخابات ته لپاره دا کېدای شي کنه چې هر جماعت کې چې کوم اختیار کوم ادارې ته حاصل دی په آئین کې دننه چې هغه دی الیکشن وکړي هغه دی په پولینګ بوث کې دننه موجودي هغه دی پرنٹنگ او کی دی بیلٹ هغه دی الیکشن نتیجو اعلان او کی دا کار امغه ته پری دی.
یعنی تاسو مقصد د الیکشن کمیشن دی انتخاباته کمیشن
یو دل چې الیکشن صفا او شفاف اوسی نو چې د خلکو ته د ګوتې او چټولو موقع ملو نشي نو خلکو اعتماد به نیم بحال شي. بیا چې دریم الیکشن په دې طریقه باندې ټیک وشي د خلکو اعتماد به فل بحال شي او بیا به خلک د الیکشن نتیجې مني او بیا پاکستان هم مخکې ګڼې کني نه به څوک نتیجه مني او نه به موږ ته مخکې لاړ شو.
ډیره ډیره مننه محمود جان بابر صاحب ستاسو، کوریش خټک صاحب ستاسو، او سهیل خان صاحب ډیره مننه ستاسو په دې بحث کې برخه واخیسته. وخت هم دومره تاسو ته ډیره مننه وایم او ښه وخت غواړم. خدای پامان. اوریدونکو تاسو د مشال ترانه لاندې بحث اوریدلې او موضوع دا و چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګډ حکومت په دیواد کې د ټاکنو د شفافیت لپاره د اصلاحاتو قانوني مسوده جوړ کړي چې مخالفه ګوندونو رد کړي او د پاکستان د سیاست لاتیرو درو مشورې سي تر ټولو ناندريزه موضوع ده. حکومت وایي شفاف انتخابات کول غواړي، اپوزيشن بیا وایي چې حکومت د دې اصلاحاتو لاري پر راتلونکو انتخاباتو کې د درغلي کوشش کوي. په باس کې مدا سيړل چې د شفاف ټاکنو لپاره یوازې اصلاحات ضروري دي او کنه نور هم داسې عوامل څه چې د هغه مخاوني وسی او انتخابات شفاف شي. په دې باس کې را سره د پارلماني چارو پوه کوریش خټک، خبريال او څېړونکو محمود جان بابر او د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا څنګه ویان سهیل خان بحث په دې ځای پاتې ورته دی. عبدالحی کاکر درته خدای پامانی وای.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو اوري.